په افغانستان کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سپېته ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. اورئ چې دفاع وزارت وایي د حکومت لخوا د اوربند له پیل سره سم د امنیتي ځواکونو پر ضد د وسلوالو طالبانو فعالیتونه کم سوي دي. پریبا ظاهر خبرونه په خبرونه پیلوي.
سر کې د مهمو خبرونو سره کې د بدخشان چارواکي وایي تیر ماښام د دغه ولایت په جرم ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته. د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ هغو سیمو ته مرستندوی ځواکونو رسیدلي چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو نیولی دي. او د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې پیونګیانګ نور د نړۍ لپاره اټومي ګواښ نه دی. د خبرونو تفصیل د بدخشان چارواکي وایي تیر ماښام د دغه ولایت په جرم ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته ده. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري وویل طالبانو لومړی پر پوسته برید وکړ او د یو ساعت لپاره یې هغه ونیوله، خو د ده په خبره د افغان ځواکونو په متقابلو نښتو کې دغه پوسته بیرته له طالبانو ونیول سوه. ښاغلی نظري زیاتوي لا د پیښې په اړه وروستي جزئیات له دوی سره نه دي شریک سوي.
در نتیجه ایجاد خورده که صورت گرفته بود عملات را که طالبا بالای نورهای امنیتی آغاز میکنن در حدودی
دیوی بعد مرغ د دین شتو په نتیجه کې اووه تنه افغان امنیتي سرتیر وژل سوي دي او شاوخوا 15 تنه ټپیان دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت خراب دی. د پیښه داسې مهال سوي چې نن د افغان حکومت له لورې پر وسلوالو طالبانو د اوربند دوهمه ورځ ده او د دفاع وزارت په خبره په دې دوو ورځو کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د وسلوالو طالبانو فعالیتونه اویا سالانه کمه سوي ده. د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ هغو سیمو ته مرستندوی ځواکونه رسېدلي چې تېره ورځ وسلوالو طالبان ونیولې. د سرپل د والي ویاند زبیالله امانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په کافي حد نور ځواکونه رسېدلي دي او ټاکل سوې دغه سیمې بېرته له طالبانو ونیسي. د وی ټاکل سوی د قفلاتون او اولقان قشلاق پر لور چې د دشمن لاس تلویدلی یو لړ عملیات پیل کړو، خو شغلی امنی د دغو عملیاتو د پیل دقیقه نیټه ونه شوده. د افغانستان حکومت د اختر تر 15 پورې پر وسلوالو طالبانو تهاجمي بریدونه بند کړي، خو وایي د هر ډول حملو دفاع به وکړي. د سولې کاروان چې له هلمند څخه د کابل پر لور پلی حرکت پیل کړی نن میدان وردګو ته ورسېد. د دغه کاروان غړي او ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پلازمینې پر لور خپل مسیر په جدي شعارونو سره تعقیبوي.
نو شعار محمد دا چې د لنیک مرغه د جګړې دواړو اړخونو اوربند اعلان کړی دی، که څه هم دا اوربند زموږ لپاره بسنه نه کوي، د افغان ولس لپاره بسنه نه کوي، د دې وړې جګړې ته د ختمېدا لپاره بسنه نه کوي.
دغه کاروان چې شاوخوا یوه میاشت دمخه له اتو کسانو سره له هلمند حرکت کړی و، د لارې په اوږدو کې لسګونه نور کسان ورسره یوځای سول او اوس یې شمېر 2 ته رسېدلی دی. تمه ده د سولې دغه کاروان د اختر په شپږمه نیټه کابل ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې پیونګیانګ نور د نړۍ لپاره اټومي ګواښ نه دی. ډونالد ټرمپ چې نن له سنگاپور څخه امریکا ته ورسید پر ټویټر لیکلی، هر څوک اوس تر هغه وخت چې زه واک ته رسېدلی وم ډیر ځان خوندي ګڼلی سي. ولسمشر ټرمپ ویلي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یې لیدنه یوه جالبه او مثبته تجربه وه. ټرمپ او کیم په دې لیدنه کې یو ګډ سند لاسلیک کړ چې پکې د شمالي کوریا مشر ژمنه کړې چې له اټومي وسلې څخه د کوریا ټاپو وزمې د بشپړ پاکولو لپاره به کار کوي، خو د دې کار د عملي کولو لپاره کوم مهال ویش او هم د پیونګیانګ له لورې داسې قاطع ژمنه نه ده سوې چې خپلې اټومي وسلې به له منځه وړي. په یمن کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د جګړې پر شکل خو ژغ کړی چې په هدايه د شار کې له جګړو لاس واخلې او د مذاکراتو میز ته ولاړ شي. مارتین ګریفیتس نن پر ټویټر لیکلی چې په هدايه د شار کې د جګړو او د هغه په وینا له بشري او سیاسي عواقبو له کبله سخت اندېښمن دی. د سعودي په مشرۍ ائتلاف نن سهار پر دغه شار بریدونه پیل کړل. دغه شار چې شاوخوا 6500 وګړي لري له کلونو راهیسې د ایران په لوه خوسي یغینو په کنټرول کې دی. روسیه وایي په اروپا کې د پوځي امدګیو د ډېرې دو په اړه د ناتو پلان به په دغه وچه کې امنیت کمزوري کړي. مسکو خبرداري ورکړي چې دوی به دا مسله په خپل پوځي پلان کې په پام کې ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال الکساندر ګروشکونن وویل روسیه به د خپل امنیت د ډاډمنولو لپاره ټول اړین پوځي اقدامات ترسره کړي. ګروشک ویلي دغه ابتکار د اروپا امنیت ګواښي. دغه ابتکار چې د امریکا له خوا وړاندیز شوی د جون پر 1 د ناتو د دفاع وزیرانو ملاتړ ترلاسه کړ. د دې پلان هدف د هغه څه په د ناتو د متحدینو خوندې کول دي چې ناتو یې د روسیې له لوري ډېرېدونکی ګواښ بولي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د هند لوبډلې پر وړاندې خپل لومړنی آزمایشي لوبه کوي. د غلوبه د هند په بنګلور کې ترسره کیږي او د کابل پر وخت د سهار 8:30 به پیل سي. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک د دغه مهمه لوبې د تیاری په اړه ازادي راډیو ته وویل
د سیالۍ لپاره د افغانستان کرکټ ملي بلې پوره تیاری او ان شاء الله وګورئ چې د نړۍ د ملي مقام لرونکو هندستان د ټولنې په دغه سلې کې خبرېږي.
د هند کرکټ ټیم په نړۍ کې لومړی مقام لري. افغانستان تیر کال د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ او د نړۍ د غوره ټیمونو لکه هند، استرالیا، جنوبی افریقا، نیوزیلند، انګلند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او نورو ترڅنګ ودرید. د خبرونو پای
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبرونه په راپورونه کې ورچې د وزارت وې د حکومت لخوا د اوربان له پایل سره سم د امنیتیزو وکونو پر ضد د وسلولو طالبانو فعالیتونه کم سوي. د مشرانو جرګې رئیس وې د طالبانو د غوښتنه بې ځای ده چې غواړي له امریکا سره مستقیما د سولې خبري وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کوچني اختر په شپه ورځو کې د ښه امنیت په خاطر امنیتي پلان تطبیق سوی دی. له هلمند تر کابل د سولې ولسی حرکت غړي میدان وردګ ته رسیدلی.
په کابل کې په زرګونو کسان زموږ د حرکت په تصدیح هلته له هغوی سره یو ځای کېږو.
د کرکټ ملي لوبډله سبا له هندستان سره د ټیسټ لوبه لري.
ان دغه یو میچ لپاره هر یو لوبغاړي یعنی تقریبا یو نیمه میاشت دومره مهنت کړی ده چې نن دغه ځای ته رارسېدلی دي.
تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. دفاع وزارت وایي چې د حکومت لخوا د اوربان له پایل سره سم د امنیتي ځواکونو پر ضد د وسلولو طالبانو فعالیتونه د پخوا په نسبت کم سوي دي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې په دې ورځو کې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو په وړاندې دفاعي حالت لري خو د داعش ډلې په وړاندې د دوی عملیات په شدت سره روان دي. وصل وصال نور حال راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت ته د ویچې لاتر ورځ را پدې خو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د وسلولو طالبانو په فعالیتونو کې بیا سلنه کمواله راغله ده. د دې وزارت سرپرست وین محمد راتمنیش د چړشمبه پورس آزاد رادیو ته ویل چې لاتر ورځ رئیس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د وسلولو طالبانو پر ضد هر ډول عملیاتونه درول شوې دي. خو خغلی راتمنیش ویل چې د ننګرهار په ولایت کې د داعش اسلامي دولت وسلوله ډله د افغان امنیتي ځواکونو تر سختو حمله لاندې ده.
دردګي محلات
د وی وضعیت الحمدلله یو سارام ده او د طالبانو په فعالیتونو کې او یا په سلو کې کم بلی راغله ده. خو په یو شمېر مواردو کې لا غیر مسول وسلوالو ګروپونو سره مخ کیږو خو موږ ته چې کومه دنده راکړل شوې په ډېر جدیت دفاع کوو. د حکومت لخوا اعلان شوی اوربان تیر ورځ پیل شو او د کوچنی اختر تر پنځمې به دوام وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی افغان امنیتي ځواکونو ته دستور ورکړی چې په دې موده کې باید د وسلوالو طالبانو پر ضد هیڅ ډول عملیات ونه کړي خو که په دوی حمله وشوه باید په جدیت دفاع وکړي. همداشان افغان امنیتي ځواکونه اړ دي چې د اوربان په ورځو کې د داعش او نورو تروریستي شبکو پر ضد خپلو عملیاتونو ته زور ورکړي. بلخ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د چړشمبه پر ورځ په کابل کې خبریالان ته ویل چې په ځینو سیمو کې په افغان امنیتي ځواکونو بریدونه شوي دي. خو نوموړی وایي دا لا نه ده معلومه چې دغه بریدونه د کومې ډلې لخوا په امنیتي ځواکونو شوي. دوی له پرون رئیس په غزنی، سرپل، فاریاب او هلمند کې د وسلوالو مخالفینو لخوا تحرکات وجود درلود. خو دا به له وخت نه وړاندې وي چې ووایو دا بریدونه طالبانو کړي. مقابل لوري ته درانه تلفات اوښتي او له بده مرغه په څوارلسو مواردو کې شاوخوا شل تنه امنیتي ځواکونه هم شهیدان شوي دي. طالبانو هم د حکومت د اوربان لنډمهالې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی او د اختر په درې ورځو کې اوربان دلن کړی دی. د حکومت او طالبانو لخوا د لنډمهال لپاره د اوربان دلنول ډېرې هیلې راټوکولي او پراخ هرکلی شوی. عام خلک د سولې علي شورا، سیاسي ګوندونه او ملي شورا غواړي چې دغه اوربان وغځېږي او د سولې خبرو اترو ته د زمینه برابره شي څو نور د جګړې او وینې تویدنې مخه ونیول شي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
ومردل چې دفاع وزارت وایي د وسلولو طالبانو فعالیتونه د پخوا په نسبت کم سوي دي. بل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کوچني اختر په شپه ورځو کې د ښه امنیت په خاطر هر اړخیز امنیتي پلان تطبیقوي. د دغه وزارت سرچینې وایي چې افغان امنیتي او کشفي ځواکونه به په ټول هیواد کې د تیارسۍ په حال کې وي. یوسف خان ځدران راپور لري.
په داس حال کې چې د کمکی اختر په شپو ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبان لخوا د اوربند اعلان شوی دی، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا هم په دغو ورځو کې د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اټکلیدونکو تروریستي پیښو مخه به ونیسي.
به اساس پلان امنیتی که برای روزی ساخته شده
دیوی د اختر د ورځو په مناسبت د امنیتی پلان پر بنسټ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو برخو کې ځواکونو ته اظهارات ورکړي چې د اختر په شپو ورځو کې د خلکو په خدمت کې وي او ټولې هغه سیمې تر امنیتي پوښښ لاندې راولي چې خلک پکې تګ راتګ کوي.
به ګزار میپردازم زیر پوښښ امنیتي ما خواهد بود.
د ښاغلي دانش په خبره د دې لپاره چې په مرکز کابل کې خلک دا ورځې په ښه شان تېرې کړي، په دغه ښار کې به تدابیر لا جدي وي. ده ویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سوداګرو او دوکاندارانو ته هم ویلي دي چې پر ماشومانو د پلاستیکي وسلو او پټاقیو خرڅولو مخه ونیسي. د لکورنیو هم غوښتل چې ماشومانو ته د جنګي پلاستیکي وسلو او پټاقیو د اخیستلو اجازه ورنه کړي او پرې نږدي چې د خلکو د خوشحالۍ ورځې په غم بدلې کړي. له دې سره عام افغانان هم د خلکو د ښه امنیت پر ساتلو ټینګار کوي. د احمد نعیم په نوم د کابل یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د اختر د ورځو اوربند تر میاشتو میاشتو وغځېږي. دوی د اختر په دریو ورځو کې دوه اړخیز اوربند اعلان شوی. زه هیله لرم چې درې ورځې په دریو میاشتو او کلونو بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ډېر وخت د اختر ورځې د تاوتریخوالي څخه د ډکو پیښو شاهدې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له هلمند تر کابله د سولې ولسی حرکت غړي میدان وردګ تر رسیدلی دي. دوی وایي چې تمه ده د اختر پشپژمه کابل ته ورسیږي. دوی تقریبا له یوې میاشتې راهیسې له لشکرګا څخه د کابل پر لوري پیاده تګ پیل کړی دی. ناجیه صفی نور حاله کوي.
د هلمند د سولې د ولسی کاروان غړي وایي په افغانستان کې د روانو جګړو څخه خلک ستړي شوي او نور سوله غواړي، او دوی هم په جګړه کې ښکېلو خواوو څخه د اوربند د غوښتلو او د خبرو له لارې موجوده ستونزو ته د حل د لټولو په خاطر دا حرکت پیل کړی. د دغه کاروان غړي او ویان بسم الله وطن دوست د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې ولسی کاروان په بېلابېلو سیمو کې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شوی. نوموړي وویل د سولې دغه روان دا محل میدان وردګو ته رسیدلی او تمه ده چې د اختر په شپږمه نیټه کابل ته ورسیږي.
کله چې موږ کابل ته ورسیږو په کابل کې په زرګونو کسان زموږ د حرکت په تحدي هلته له هغوی سره یو ځای کیږو. د کاروان هدف څرګند دی. لومړۍ ماده یې د اوربند غوښتنه وه، دوهمه ماده یې د سولې مذاکرات لپاره یو مرکز ټاکل دي، درېیمه ماده یې دا ده چې باید افغان دولت او وسلوال طالبان پر یو منل شوي او اسلامي او داسې دولت باندې هوکړه وکړي چې په هغه کې ملي ارزښتونه خوندي وي، او وروستۍ ماده یې دا ده چې باید د جګړې اړخونه د بهرنیانو د وتلو لپاره محل وي.
نوموړي وویل په کابل کې به په بېلابېلو غونډو کې د خپل پرېکړه لیک په پلي کېدو ټینګار وکړي، او له هغه وروسته د دوی پلان دا دی چې له کابل څخه تر بلخ پورې پلی لاړ شي. کور په کور به خلک د سولې په ارزښت وکړي، او په دې ډول به سولې ته تر رسیدو پورې خپل حرکت ته دوام ورکړي. له هلمند تر کابل د سولې ولسی کاروان غړیو د مارچ په 22مه په لخکرګا کې تر ځان مرګي برید وروسته چې ګڼ شمېر ولسی وګړي پکې وژل شول، په دې ولایت کې د جګړې پر ضد مدني حرکت پیل کړ. په لومړي سر کې و کسو، خو له هلمند تر کابل د سولې ولسی کاروان سره نور ځوانان هم یو ځای شول، او وسې شمېر 2 ته رسیدلی. د هلمند د سولې د ولسی کاروان غړیو د خپل پلی مزل له پیل وړاندې د شاوخوا 2 لپاره د هلمند د لخکرګا په ښار کې د پرلت خیمې هم وهلی وي، او د لسګونو نورو هلمندیانو سره یو ځای د پرلت په خیمو کې ورځې شپې تېرې کړې دي. یو شمېر مدني فعالان بیا وایي د سولې لپاره رواني هڅې هیله بخونکې دي، او هیله مند دي چې مثبته نتیجه ورکړي. د کابل پرلت استازي او د مدني ټولنې فعال اسرار احمد کریمزي په دې اړه وویل
هلمند چې کوم پلي ځوانان دا روان دي، دا نو یو ډېر تاریخي کار دی، یو ډېر بېساری کار دی، او دوی وښودله چې د جنگ اړخونو ته وکتل چې افغانان څومره د سولې تږي دي. دا ډېر زیات هیله بخونکی حرکت دی، او انشاءالله نتیجه به ورکړي.
نوموړي همدارنګه پر افغان حکومت او نړیوالو ادارو هم غږ وکړ چې د سولې د ولسی کاروان له دغو غړیو سره وګوري، او د اوربند په تړاو د دوی غوښتنې واوري، او سولې ته د رسیدو لپاره عملي ګامونه واخلي.
وموردل چې د سولې ولسی حرکت غړي میدان ورداک ته رسیدلې دي. ځینې فعالان وایي چې د سولې لپاره رواني حد سي هله بخښون کړي او هله مندي چې مثبت نتیجه ورکړي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس وایي د طالبانو دا غوښتنه بي ځای ده چې ګواکې له امریکا سره مستقیما د سولې خبرې کوي. فضل هادي مسلم یار ازادي راډیو ته افغان حکومت د اوربند پیلان سره دا وشو چې د سولې لپاره کلک اراده لري. حدیث پر دې تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو د مشر لاختریس پیغام روسته چې پکې له امریکایانو سره پر مستقیمو خبرو ټینګار شوی د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي دا چې طالبان خپلواک نه دي نو دا ډول پلمی کوي. ښاغلی مسلم یار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که طالبان واقعا غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي حداقل د یو ځل لپاره دې له افغان حکومت سره په خبرو کولو سره د دوی اراده او استقلالیت وازمایي.
او ته برابر دی او بیا وایي چې نه د افغانستان حکومت د دې صلاحیت او د دې وړتیا نه لري مونږ مستقیما امریکایانو سره خبرې کوو. نو د دوی تحلیل دا د دوی خبرې دي او زه دا لازم او وایم چې مهرباني دي وکړي دوی خو د امتحانان یو ځل میدان ته راووز اخلاقي جرأت وکړي چې دوی اصلا مستقل نه دي که د افغانستان حکومت مستقل نه دی.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کوچني اختر په مناسبت پیغام کې یو ځل بیا له امریکایانو سره د سولې په مستقیمو خبرو ټینګار کړی. په پیغام کې همداراز راغلی چې امریکایي چارواکي واقعا د افغانستان د قضیې په سوله ییز حل باور لري، باید مستقیما د مذاکراتو میستر شي. د طالبانو په پیغام کې له افغان حکومت سره د شوي وربند په اړه څه نه دی ویل شوي. د مشرانو جرګې رئیس همداراز ویلي چې د افغان حکومت له لوري د اوربند اعلان دا وښوده چې حکومت د سولې اراده دا واک دواړه لري. افغان حکومت د طالبانو په مقابل کې د روژې د 28مې څخه د اختر تر 15مې ورځې اوربند اعلان کړی، خو طالبانو بیا یوازې د اختر د 3 ورځو له اوربند سره هوکړه کړې ده. له دې ټولو سره سره د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسون غړی نادر خان کټوازی بیا وایي چې له امریکایانو سره د طالبانو مستقیمې خبرې د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولی.
په دغه اساس باندې د طالبانو غوښتنه زیب خپل باندې به جای بولم او تر څو پورې چې افغانان خپل منځ کې نه سره کینی او خپل باندې دوی هغه نه وکړي دا به بل څوک یې نه شي جوړولی، بل څوک دغه هغه نه شي کولی.
د ښاغلي کټوازی په خبره په داسې حال کې چې امریکایان نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي، بیا هم د طالبانو ټینګار یوازې د جګړې د دوام په معنا کېدی شي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د هند په وړاندې خپل لومړنی ټیسټ لوبه پیلوي. لوبه د هند په کوربتوب ترسره کیږي. دواړو ټیمونو پوره چمتووالی نیولی دی. صفی الله ستنگزی په دې اړه راپور لري.
د بنگلور چیناسوامی سټیډیم به د افغانستان د لومړنی ټیسټ لوبې شاهد وي. افغان ټیم د دې لوبې لپاره له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې د هند په نوېدا، دهرادون او بنگلور کې تمریني کمپونه کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم غړي جاوید احمدي د کرکټ بورډ په فیسبوک په خبره شوې مرکه کې ویلي د ټیم ټول غړي د دې لوبې لپاره پوره چمتو دي.
هر اخیز تیاری موږ کوو لکه کاغذ تاسو ګوري کز موږ بیټنګ دی که بولینګ دی که سپین ډپارټمنټ دی. هند یو میچ لپاره هر یو لوبغاړي یعنی تقریبا یو نیمه میاشت دومره مهنت کړی دی چې نن دغه ځای ته رارسېدلې دي. دغه سې یو پرفارمنس افغانستان لپاره په دغه تاریخي میچ کې زموږ هلکان ورکی اول زه د الله تعالی نه ډېر زیات دعاګویم چې دغه سې پرفارمنس ټول سره د زما ښه ورکی، ځکه چې تاسو ته معلومات شته دا یو تاریخي میچ دی، افغانستان اول ټیسټ میچ دی او بیا د دنیا اول نمبر ټیم سره دی.
افغانستان د همدې جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د بنګلاديش په وړاندې د 3 اوریزو لوبو سریز 3-0 وګاټه. ویل کېږي د بنګلاديش په وړاندې بریا د افغان ټیم لپاره نور هم د هند په وړاندې د لوبې مورال زیات کړی. د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې د نړۍ د سر کتار د بالرانو راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی موجودیت هغه څه دی چې د ډیرو سترګې دې ټیم ته اړولې دي.
نو هی وونت هیز بول کرم وذ د ګوګلینګ راشد خان سترایکس.
ان د سبا ورځې د مخالف ټیم هند لوبغاړي هم د افغانستان د ټیم ستاینه کوي. د هند کرکټ د ملي ټیم وکټ ساتونکی بیټسمن دینش کارتیک وایي په افغان ټیم کې ډیر وتلي لوبغاړي لوبي کوي او ورځ تر بلې د لوبو وړتیا زیاتېږي.
کته سو ګوري هغوی وار لمخه د څو کلونو په مخه لوبېدلي او تکړه لوبغاړي لري. زه هیله لرم چې هغوی ډیر ټیسټ لوبي وکړي لکه څنګه چې په شلو وریزو لوبو کې ثابت کړه هغوی نه یوازې لوبه کوي بلکې د دې وړتیا لري چې تورنمنت هم وګټي دا ټیم باید وستایل شي ځکه له کمو امکاناتو سره غواړي ټیمونه مات کړي او په نړیوال کرکټ کې ښې لاسته راوړنې ولري دا به ما ته د ویاړ ځای وي چې د هغوی په وړاندې لوبېږم
دنیش کارتیک بیا د خپل ټیم د ورو یا سپین بالرانو ستاینه هم کړې ده او ویلي دي چې له پوره تجربې برخمن دي او د خبره افغان لوبغاړي به هم د دوی وړتیا تایید کړي د هند او افغانستان د کرکټ دا ټیسټ لوبه د جون له 14 یعنی د 5 مې لساره په لیګ او د جون په 13 یعنی 15 ورځې وروسته ختميږي افغانستان او ایرلند تیر کال په جون میاشت کې د ټیسټ لوبو جواز وروسته له هغه ترلاسه کړ چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب خپل کړ
تاسو زادي رادیو ته ورجې سپر انتخاباتو د څار ځینی بنسټونه وایي چې د انتخاباتو له پروسې د ګوندونو څارنه او د دوی ونډه به د انتخاباتو په شفافیت کې مرسته وکړي خو په وینای چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د دوی د ونډې موده تیره شوې ده نجی سپی تفصیل برابر کړي
د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ګوندونو ونډه په انتخاباتي سیستم کې بدلون او د انتخاباتو په قانون کې تعدیل راوصل هغه سدي چې د انتخاباتو سرونکو بنسټونه د عملي کولو لپاره نه وخت غني د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف راشد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د ګوندونو د غوښتنو عملي کېدل د انتخاباتو د نیټې د ځنډیدو سبب کیږي او په وینا یې دا کار امکان نه لري
ګوندونه په دغه وخت کې اوس ځان ته په پارلمان کې اختصاصي کرسیګان غواړي یا سهم غواړي فکر کوم چې له تخنیکي پلوه همدارنګه د تقویم د ټاکنو له امله اوس دغه وخت تېر شوی ده او دا کې وایي د انتخاباتو بحث
د بداسې حال کې چې تر دې یو ورځ وړاندې 28 ګوندونو او سیاسي جریانونو د یوې ناستې پر مهال ویلي کچېر د حکومت او انتخاباتو خپلواک کمیسون لوري د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د دوی ونډه له پامه وغورځول شي د کمیسون سره د اړیکو د ځنډولو تر څنګ به په ځینو نورو اقداماتو لاس پورې کړي په انتخاباتي سیستم کې بدلون د انتخاباتو په قانون کې تعدیل او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ګوندونو د 40% ونډې له پلوه د انتخاباتو په قانون کې تعدیلات راوستل د دوی له اساسي غوښتنو شمیرل کیږي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ټاکل شوی نیټه په اساس د ولسی جرګې انتخاباتو ته یوازې شپږ میاشتې وخت پاتې دی د انتخاباتو یو شمیر سارونکي بنسټونه وایي کچېرې د ګوندونو د غوښتنې ومنل شي انتخابات به د عقرب تر میاشتې پورې وځنډیږي چې په هغه صورت کې به د بهیر په سړو سیمو کې عملي نشي او انتخابات به سراسري نه وي د سره هم مهاله ولسی جرګې غړي بیا په دغه بهیر کې د خلکو په پراخ ګډون ټینګار کوي انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ګوندونو د طرحې عملي کېدو وخت تیر شوی خو په دې تړاو د حقوق پوهانو نظر سدی افغان کارپو او د پوهنتون استاد ودیر ساپی وویل اړتیا و چې د غوښتنې د ګوندونو له لوري دوه کال مخکې یعنی د انتخاباتو د قانون اصلاح پر مهال مطرح شوی وای
اوس لږ د وخت دا چې دوی مجلسونه پیو کې د یو یو دوه درې میاشتو کې او وایي چې کوم پارټي څونه ولري دا پارټي 15 نوي پارټي دي دا باید مسابقو ته یو یا دوه یا درې یا څلور پارټۍ رامخکې شي نو په دې لحاظ باندې دې ته اوس ناوخته ده آینده انتخاباتو ته دوی باید خپل
که څه هم د انتخاباتو سارونکي بنسټونه د حکومت سیاسي ګوندونو او انتخاباتو خپلواک کمیسون ترمنځ په خبرو اترو ټینګار کوي د قانون تعدیل حتی چې د نوماندانو د نوملیکنې بهیر پای موندلی امکان نه لري
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
په یو کال کې 2.5 میلیونه مهاجر په قاچاقي ډول د نړۍ لیوې برخې څخه بلې برخې ته لېږدول سوي دي دا خبره د ملګرو ملتونو یوې ادارې نن کړې ده جزئیات یې له اسمت څاروان اوري
له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د ادارې په راپور کې ویل شوی چې په 2018 میلادي کال د کډوالو د قاچاق کولو له لارې په نړۍ کې د قاچاق برانو عاید 1 میلیارد ډالر ته رسیده چې د حقوق پیسو تقریبا برابر دي چې امریکا یا اروپایي هیوادونو په 2018 میلادي کال په نړۍ کې پر بشري مرستو لګولې دي په دې راپور کې په نړۍ کې دیرش لارې په ګوته شوی چې قاچاق بران پرې کډوال بیایي په خبرو شویو ارقامو کې څرګندېږي چې اکثره په قاچاق وړل کېدونکي مهاجر بې سرپرسته ماشومان یا له خپلو کورنیو جلا شوي کوچنیان دي چې د جنسي تجاوز او تېرې استل کېدو له خطر سره مخامخ دي په 2014 میلادي کال نږدې 34,000 بې سرپرسته یا له خپلو کورنیو جلا شوي ماشومان اروپا ته رسول شوي دي. د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې د ادارې د معلوماتو له مخې هر کال په زرګونو ماشومان د قاچاق کېدو په لاره کې مري. ډېر یې په اوبو کې ډوب شوي او یو شمېر نور یې په ترافیکي او طبیعي پیښو کې له ژونده بې برخې شوي دي. د اټکلونو له مخې تر ټولو زیات مهاجر په مدیترانه سمندرګي کې ډوب او مړه شوي دي. د قاچاقبرانو له لورې هم په قصدي ډول د کډوالو د وژنو په اړه ډېر راپورونه ثبت شوي دي. د قاچاقبرو لخوا په ناغوښتونکې د جنسي تیري، غلا او اختطاف په شان له نورو جنایتونو سره هم مخامخ کیږي. د ملګرو ملتو د مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې د پناغښتونکو په منځ کې د جندر یا جنسیت موضوع ته هم پام کړی او لیکلی دی چې اکثره په قاچاق تلونکو پناغښتونکو تنکی ځوانان یا کم عمره کسان دي. پناغښتونکو د واده په جعلي اسنادو، د کار د خیالي ځای، د سفر د جعلي اسنادو په شان په بیلابیلو طریقو قاچاق کیږي. قاچاقبران د دغو اسنادو د برابرولو لپاره منظم کار کوي او دولتي ادارې په فساد روږدي کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه د زابل د خاکابغان د ولسوالۍ رئیس محمد خان ستاسو سره په اړیکه کې محترم د موږ د معرفت ستونزه زموږ د ولایت له مقام سره شریکه کې زموږ ماشومان ټول په ګرمۍ کې ناست دي او ټول د لمر ته ناست دي. نه یو کتاب شته، نه یو فرش شته، نه یوه خیمه شته. درې میاشتې کېږي ورور الکان وزدې برنه که په خاورو کې ناست دي، نه کتاب شته. معلمان خواران په خاورو کې د سر لمر ته سر ناست دي. مشره چې کېږي ټول مخان کتل کېږي، نه تر ډېرو دوو تر ډېرو خاورو. خدای په خاطر د موږ پیغام له زابل له ولایت سره شریکه او سلام به اشتراک.
دل خبر کوم د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه د داخلو د کلی نه ورورجان دلته کې بازار شپږ ورځې کېږي چې اوبه راغلي دي. د خلکو کورونه ټول ولیدل، ماشومان داسې په اوبو کې ګرځي، بس خلک ټول لاړ کورونه او هیڅوک یې غم نه خوري، څوک یې تپوس هم نه کوي چې یا دا اوبه راغلي دا څنګه دي څنګه نه دي. زمونږ دا خواست ده چې پیغام به نشر کړي او دا اوبه غم وخوري او دا اوبه بندې کړي چې دا خلک په سهولت کې ژوند تېر کړي. مننه.
مرد رسمی سوال دل چې طالبان وړو هم اوربند اعلان کړی دی، اما په دې اوربند کې څه تفاوت خسته چې اشرف غنی د افغانستان جمهور رئیس د روژې د 28 څخه بیا تر د کوچني اختر تر 15 پورې اوربند اعلان کړی، اما طالبانو د درې ورځې د اختر اوربند اعلان کړی. واقعا افغانستان خلک دردیده دي، مصیبت دیده دي، مصیبت رسیده دي. نور د افغانستان خلک نه وړي چې د انسان په لاس انسان وینه توی شي یا د مسلمان په لاس د مسلمان وینه توی شي. خوشبینه و دي ته چې دا اوربند اوس میده میده که تفاوت هم سره لري، دا اوربند را نږدې کېږي ان شاء الله تعالی. په دې کې به یو غټ تحول راځي او خدای دې وکړي چې نور د انسان په لاس انسان وینه توی نه شي او د مسلمان په لاس د مسلمان، د افغان په لاس افغان. خدای دې وکړي چې دا اوربند په دایمي اوربند بدل شي او د ټولو افغانانو، د ټولو مسلمانانو، د ټولو انسانانو دا هیله ده. فدرناوی ستاسو دایمي همکار افغانستان یم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
مایکروسافت هڅه کوي چې تر دې وروسته معلومات یا ډیټا د سمندر په اوبو کې ذخیره کړي. نور بل اسمت څروان وورو.
مایکروسافت د سکاتلند ساحلونو ته نږدې د سمندر په تل کې د ډاټا یا معلوماتو د زیرمه کولو د پروژې دوهم پړاو پیل کړ. مایکروسافت وایي دا مرکز چې نا ټکنومیژي د سکاتلند د اورکنی ټاپوګانو په شاوخوا اوبو کې دی. مایکروسافت به تر 12 میاشتو پورې د دې مرکز پر کار څارنه وکړي. په دې مرکز کې د معلوماتو سرورونه له یو بل سره وصل دي. په دې ځای کې هغه ټول معلومات زیرمه کیږي چې په انټرنیټ کې شته. که څوک د هرې ویبپاڼې مطالب ګوري، نو په حقیقت کې به دغه مرکز ته مراجعه کوي. تر اوبو لاندې د دغه مرکز د جوړېدو بله ګټه دا ده چې هیڅ وخت به د سوځېدو او ویجاړېدو له خطر سره نه مخامخ کیږي او له بلې خوا به ماشینونه په اسانه سړی شي. د ناټیک د ډاټا مرکز د نورو سترو سرورونو خلاف چې ډیره انرژي د هغو په سړولو لګی شي، د اوبتلونو په شان په کپسولونو کې تر اوبو لاندې دي او اسانه سړی شي. د زیرک تلیفونونو لا زیاتېدو او د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس له ډېرېدو سره د ډاټا سنټرونو اړتیا زیاته شوې ده. مایکروسافت هم دې اړتیا ته په کتو دا مرکز جوړ کړی دی. مایکروسافت دا مرکز د دې لپاره په اروپا کې جوړ کړی چې د اروپا د سمندري انرژي مرکز ورته نږدې دی. د اروپا د انرژي مرکز د سمندر له څپو څخه انرژي تولیدوي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
مننه چې د ازادي رادیو په دنیم ساته خبری مجله کې تر دې شبې را سره وس دویم ماشمنی خبری مجله چې تر او بجو دوام کوي له فرشته نگانه ووري.
تشکر سالی محمد سالی.